اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان پاکستان پر پوله له پارونکو اعمالو څخه ډډه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د څرګندونې د تورخم د نشټې په تړاو وکړي. د تورخم په ګورکی سیمه کې د دوشنبه په ورځ د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمن نشته وشوه چې د راپورونو له مخې د دې نشټې له امله د افغانستان خواته یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول او د پاکستان درې ملیشه ټپیان شول. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د اذربایجان ترین خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پر راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجه او زوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سي ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه بدخشي په دریو روندونو کې د امتیازونو په حساب شکست وخوړ. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې وې. د پاکستان روغتیایي چارواکو د ام پاکس یا د بیزو د کوڅک نومې ناروغۍ له امله د یوه تن د مړینې خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو مسؤول ارشاد روغانی پرون وویل چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یوه هیواده پاکستان ته ستون شوی و. خیبر پښتونخوا کې دوه تنه نور هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي او د پاکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې یو تن په اسلام آباد کې دې ناروغي نیولی دی چې هغه هم له یوه عربي هیواده پاکستان ته تللی دی. وروسته تر دې چې د امپاکس ناروغي پیښې په منځنۍ او ختیځې افریقا کې زیاتې شوې ملګرو ملتو تېره اونۍ په نړیواله کچه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنی حالت اعلان کړ. پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له بیستنې راتوړل شوی و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان او ایران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دی. یوه سیمه ییز چارواکي عتیق شاه واڼي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنجشنبې په ورځ وژل شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د بشري حقوقو د سار ساسمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو سرغړونو د سیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه څیړونکو فرشته عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د خبرو ور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانیو بشری سرغړونو د څیړنې لپاره د یو ځواکمن نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې درمنځ کولو اقدام پر روان سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکو غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې لخوا او وینجن او ټول افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان لمکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې وزواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کول ونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنۍ او تیرو جدي سرغړونو لټولو مسؤل کسانو سره حساب
اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمانځله. خو د بشري حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د 14 لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پر رڼا کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې درسي سات پروګرام لرو او تر هغه مخکې نیمنړی پروګرام هم خبرو. خو تر دې دواړو خبرونه مخکې یو تحلیلي مطلب. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دوی ترمنځ په سوځلي د اختلافاتو موضوع هم د پام وړ و. ځینې پخواني طالب چارواکي هم د اختلافات مني او وایي دا نظریاتي اختلافات دي، خو په خبرې که پراخیشی نو ده حکمت عمر به لندیشی. تفصیل فیروزی عزیزی پراپور کی.
پر افغانستان د 2021 کال د اگست 15 نیټه وروسته د طالبانو لوبیا واکمنې دوه په تیرو درې کلونو کې د دوی د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هغه څه دي چې وخت نا وخت د مشر او بیلابیلو سرپرست وزیرانو او چارواکو لوري مطرح شوی دي. د مسلې آن د ځینو پخوانیو او اوسنیو طالبانو اندېښنې راپارولي او ټینګار کوي چې کدا اختلافات پراخیږي پلاویان به ترې واټن واخلي. د طالبانو د حکومت د لومړي دورې واکمنې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي رادیو ته وویل
د ما پاکه باندې د نظریاتي اختلافات دي چې د وی د قدرت د زیاتولو اختلافات نه دي، نو دغه نظریات دي. څوک یاب سوای څوک وای دي جنکانو مکتب دي راجل خلاص، څوک وای نه نه دي
خاغلی قلم الدین وایي چې د طالبانو په حکومت کې په لوړه کچه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ډیپلوماتیکو چارو کې ګڼې ستونزې موجودې دي چې په خبره یې دا هم وخت نا وخت د خپلمنځیو اختلافاتو لامل ګرځي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ لوړپوړی قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیمنی چې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ اختلافات شته، خو ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخیږي په خبره یې د طالبانو حکومت
نظر او دا رنګ خپل دی په دې باندې چې فکر وکي چې مثلا سابقه او فتنه چې وا چې هغه ولې قصیر المدته او هغه ولې ځر د منځ ولاړ او هغه ذات یو تجربه کې دا غو تجربه څخه کار واخلي. نو دې فکر کوم چې په صورت کې باید اختلافات ټول د منځ یوسي.
خود دې اختلافات او خبره یوازې د طالب خواني چارواکي نه کوي، بلکې د طالبانو د حکومت اوسنۍ مشر ملا هبت الله اخندزاده هم په خپل بیل بل سرګندونو په ځنګړی ډول ورسته ویناو کې د اختلافات د منځ وړلو په موضوع ټینګار کړی دی. تازه دروان کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل ایکسپانډ په کندهار ولایت کې د دوی د اردو د شپږ سوه محصلینو ته د اصلاحي غونډې په اړه خپرو کړیو معلوماتو کې د ملا حیبۃ الله اخونزاده له قوله لیکلي چې نوموړي د دې غونډې په ترڅ کې طالب محصلینو ته په وینا کې ویلي سیمه ییز تعبیض پرېږدئ ځکه چې اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب ګرځي. همدارنګه ملا حیبۃ الله اخونزاده د روان کال د جون میاشتې په ولسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم د کندهار ولایت په عیدګاه جومات کې په خپل اختریزه وینا کې وویل آن که د ده د لرې کولو لامل هم کېږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. هغه وویل
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ دې ټول ما ته متفق شي، ما دې د دې منصب لیرې کړي، ما ظلم دې کړي، زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابین کې اختلاف وي، تفرقه یې.
ملا حیبۃ الله اخونزاده په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې یو شمېر سیاسي شنونکي او د طالبانو پر حکومت څارګر په دې باور دي چې د دوی حکومت په دوو برخو ویشل شوی، چې یوه برخه یې هغه د کوټې شورا او د طالبانو د مؤسس او امیر ملا محمد عمر په مشرۍ کندهاري طالبان، او بله ډله بیا د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی او د هغه د زوی او اوسني حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په مشرۍ د پکتیا او ننګرهار ولایتونو طالبان دي. سیاسي شنونکي وایي دا دوه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مختلف نظریات لري چې له امله یې وخت نا وخت ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. د پاکستان پخوانی سناتور او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې ډیر کله د طالبان حکومت اړوند مسایلو په اړه تبصرې کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
طالبانو چې کوټه او کندهار دې طرف نه وتللې وه، بلا دې پکتیا ننګرهار نه راغلې وه، اوس هم کابل چې دی هغه دغې ډلې سره چې پکتیا او ننګرهار تللی سره دی، اوس پورې دا تصمیم نه نیول شوی چې دا به څنګه په ګډه چلو. نو دې کې ډېر اختلافات شته.
ښاغلی خټک وایي د طالبانو ترمنځ د نورو موضوعاتو تر څنګ ژور قبیلوي او سیمه ییز اختلافات هم موجود دي. دا هغه څه دي چې آزاد خبریال او شنونکی سمی یوسفزای چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ بیلابیل موارد خپروي هم په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا حیبۃ الله سختریزه کړنو او فرمانونو د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات رامنځته کړي دي.
د مشر تابو عام دریز لامله چې د میرمنو ضد دریز لري د طالب مشرانو ترمنځ ناباوري رامنځته کړې ده. دا وضعیت ورځ په ورځ باندې پراخه کیږي او اکثره مشران د موجوده حالت زموږ شیخ حیبۃ الله اخونزاده ګڼي او دوی دا فکر کوي شیخ حیبۃ الله اخونزاده طالبانو ته، طالبانو نظام ته او د افغانستان خلکو ته د خپلو سختو پالیسیو له امله مشکلات زیګون کیده، نه دا چې د دوی مشکلات اسانه کوي.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم پر واکمنو د نقد او نیوکو د واک انحصار او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې کړي دي. د تیر 2023 کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وضع د نه منلو وړ وبلله او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. هغه د واک پر انحصار او منحصر کولو هم نیوکه کړې وه چې وروسته یې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو برګونونه هم راو پارول. د سراج الدین حقانی د دې څرګندونې یوه ورځ وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح سي. مجاهد که څه هم په ښکاره دا ونه ویل چې دا څرګندونې د ښاغلي حقانی د خبرو په ځواب کې کړي او کنه، خو زیاته کړه که څوک په امیر، مسؤول، وزیر، معین یا رئیس نیوکه ولري غوره ده او اسلامي اخلاق دا ایجابوي چې د هغه بی احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې سي چې بل څوک وانوري او خپلې نیوکې ورته ووایي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د هغه مرستیال شیر محمد عباس دانکسي، د لوړو زده کړو پخواني وزیر عبدالباقی حقانی او د ریاست الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفي هم د رسنیو تر مخ په خپلو خبرو کې په دې وروستیو دریو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو، د ښځو د کار او له نړۍ سره د تعاملاتو او پخواني دولت کارکوونکو اوسیدونکو د ادغام غوښتنې کړې وې چې وروسته یې د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له لوري له غبرګون سره مخ او په کابل کې د علماو په غونډه کې په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې دی به په هیڅ صورت د نړیوالو فرمایشونه ونه مني او تعامل به ورسره ونه کړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ د خپل منځیو اختلافاتو په اړه د اداو او لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا ښاغلي مجاهد رسنیو سره په خبرو کې دا اداوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګڼو کورنیو مبصرینو او